نیمه نړۍ
سره د نړۍ خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د ژوند خوځ په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
لکریزو اکادمیکا او کله شالان دوختان او کله بچی کې قطع کې لاغت به بل اخته اندره و کومه شه دغه شان بنچو ویلی په واده کې تخوان نه دی پاتې. هیڅ کوم په دغه نه ویچو در واده دی. حتی په دغه باندې څوک مونږ پیږی کوجه نو یو لار لکرا لازم شته کنه شته دی.
د یو میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې لکله نه چې په ودونو کې موسیقي بنده شوې دوی ته د خوښۍ مراسم بې خونده شوي دي. د دې میرمنې په څیر ګڼ شمېر نور کسان هم د طالبانو د حکومت لخوا د خوښۍ په مراسمو کې پر موسیقۍ باندې له بندیز څخه شکایت کوي. وای حاکم نظام له دوی څخه هغه کوچنۍ خوښي چې په ودونو کې سایل و ساز و هغه هم اخیستې. قدر من دوستانو کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوهم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل د ټولو خلکو په ژوند کې په تیر بیا د میرمنو په ژوند کې په خبره ډیر زیات منفي بدلون راغی. له دوی څخه اساسي او لومړني حقونه یو په بل پسې واخیستل شول. لز دا کړو مانه شوي کاری چاپیریال ور باندې قید شو. بلاخره په کور کې نول شوي. له تفریح پارکونو ورزشي کلبونو او په لرې واټن کې له بې محرمه سفر څخه راوګرځول شوي. په دې وروستیو کې دوی ته په ودونو کې په موسیقۍ هم بندیز ولګېده. د وردګو اوسنکي ماریا وایي دا چې په ودونو کې موسیقي نشته دوی او میلمنو ته یو ډول بې خونده شوي دي.
طالبان پر تاګ باندې اول چې کړه طالبان نو ساز او سرودی په هوټلو کې د نرینه و طرف ته بند کله خو ته هم نرینه و طرف ته هنرمند نشوی راوستل کېدلای. خو بیا هم حداقل هغه دی جی او د شایان وو نو دا یو دوه هفته درې هفته کم او زیات چې کېږي د ښځو طرف ته هم هر څه بند کړي دي. نو د واده کوم خوند چې و هغه بیخي نه بای نه تللی دی. په واده کې اوس هېڅ مزه نه ده پاتې. که چېرته د واده خبر هم شي بیخي د چې کوم چا په زړه کې کوم هغه نه پیدا کېږي چې دا واده ده یا که څه دي. په هوټل کې مخکې بچې بوده ښځو طرفو ته به د ناوې مراسم ډېر اوږده وو. درې څلور رقم ته رواجونه په ناوې په زوم باندې بدل کېدل چې په هغو کې به هر یوه ته بېلابېله سندره وه. مثلا لکه د نکریزو لکه د نیکا او کله شال انداختن او داسې او د کیک کله به چې کیک قطع کړي لاغت به بېله اخته سندره وه کومه شي دغه شان بنچه ویلي په واده کې تخوان نه دی پاتې. هېڅ څوک هم په دغه نه وي چې به در واده دی. حتی په دغه باندې څوک مونږ نه پوهېږي کوجه ناوې لاړ لکه راغ لازم شته که نه شته دی. مراسم بیخي بې خونده شوي دي. د واده لکه دی چې کوم څه ویلي دي چې هلته به داریه مثلا داسې شیان وي هغه هم هېڅ شی نه شته دي. حتی ډول او دغه کوم شی چې دي موږ ملي رسم و رواج و دایم بند کړی دی. تا هېڅ څوک هم اوس نه غواړي چې په هوټل کې کوم وعدونه وکړو ځکه چې په کورو کې م هر څه بند دي. داسې نه ده لکه چې زه وایم چې په کور کې ده اجازه شته په کورو کې م هر څه بند شوي دي.
میرمن وږمه سادت وایي چې د طالبانو حکومت د په ودونو کې د موسیقۍ د بندیز پر ځای د هغو نامناسبو دودونو مخه ونیسي چې له امله یې ټول عمر ځوانان ښه ورځ نه ویني. لکه په بدو کې د جلۍ ورکول، بدل کول، لوړ ولور اخیستل، بې ځایه مصارف کول او دې ته ورته نور دودونه چې په عامه خبره له آدم څخه نیولې تر دې دمه د ګڼ شمېر افغان کورنیو ژوند ورتریخ کړی دی. له هغلي سادات سره مې مرکه کړې په ګډه یې سره اورو. په پایل کې
خو ډیر زیات مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې درته وایا تر کومه ځایه چې تاسو پیاد کیږي په ودونو کې به له څه ډول موسیقي نه کار اخیستل کېده؟
ودونه البته مخکې د دې نه چې حکومت تغییر وکړي، یعنی په افغانستان کې ډېر د پخوا یعنی د څه وخت نه چې زموږ یو تاریخ د افغانستان دی، نو ودونه په همدغې ساز و سرود باندې ښکلېږي. یعنی صحیح ده، ډېر زموږ ودونه یعنی د ډېرو پخواونه هم د نارینه او د ښځې جدا وي، اما دونه پابندي نه و چې ساز و سرود نه وي، نو دا خبرې پکې نه وي. ډېر خلک ډېر پلانونه نیول، حتی اووه ورځې اووه شپې ښځې به کېناستل، ښځې به یې دایرې وهلې د شپې حتی تر سهاره پورې، د نکریزې شپې به یې تجلیلول او هغه نکریزې شپه هم به په ساز و سرود به یې ښکلول، په سندرو به یې ښکلول. نو ودونه چې دي، ودونه البته ټول ښکلا یې په همدغه ساز و سرود کې دي. ساز و سرود د خلکو د خوشحالۍ یو تصویر دی چې دغه ودونو ته هغوی څومره خوشحال وي.
بله، که داسې په واده کې ساز و سرود ونه اوسي، د تاسو په نظر له یو ختم خیرات سره به فرق په څه کې وي؟
والا باید په هر څه کې فرق وي، باید پوه شو چې کوم ختم او خیرات دی او کوم واده دی. صحیح ده، په واده کې هم مثلا د شکر گزارۍ د پاره چې په حیا په عزت په آبرو یو جنه یو الګ سره نکاح کوي، چې نکاح یعنی یو حلال طریقه د یو ځای کېدو دی، نو دوی نکاح کوي. صحیح ده چې دې د پاره دوی کولی شي ختم هم وکړي، مګر ختم بیل یو ځای لري خپل، کولای شي هم ختم وکړي او هم یعنی مثلا خپل د واده تجلیل هم وکړي. مګر ختم خلک چې کوي اتمن با د واده نه د شکر گزاري د پاره کوي، مګر خپل دغه واده ورځ چې دی یا مثلا دغه نکریز شپه چې دی، دا اصلا ښکلای په همدغه ساز و سرود کې وي. او کله چې ساز و سرود نه وي، نو د خوازی خبره ده چې اصلا فرقی نه کیږي چې دا ختم دی، دا محفل د واده دی او یا هم دا خدای نه کی یو غم خبره ده. نو غم او خوشحالی دا خو واضح خبره ده چې فرق لري.
بله،
نو خوشحالی چې بیا من خوشحالی کې بس از صورت وی
په دې روسیو کې دی وسنی حکم نظام لخوا ویل سوی چې په وټلونو کې دی ساز و سرود نه وي. البته د نارینه په برخه کې خو د نظام دی بدون لپاره د خبر نه وخو زنانه برخو به یو څه درلودل، هغه د ناوې کوم مراسم چې ورته پر ځای کیږي، مثلا نکریزی پلاس باندې کیږي او زومره دی ولته دریږي، ځینې خاص سندری دی دغه به وي. مګر نن سبا امغان په میرمنو باندې بند د سولې دا به څومره بد تاثیر وکاندي؟
متاسفانه د حکومت د شروع نه همدغه پابندیانې په ښځو باندې لګول شوي، او رو رو حتی د هغوی هر هغه وړوکی خوشحالي هم چې هغوی لري هغه ورنه اخیستل کیږي. یعنی فکر وکړئ، یوازې دا لومړنۍ پابندي نه ده چې په ښځو باندې کیږي، یا مثلا د افغانستان په خلکو باندې، په خصوص په ښځو باندې کیږي. هر ورځ یو نوی خبره وي، یو نوی پابندي وي چې دغه پابندیانې کاملا د ښځې روح وژني. اصلا زه فکر کوم چې رو رو د افغانستان ښځې به حتی د ژوند نه هم همدا اوس هم اگر چې دل سر دي، رو رو به د ژوند نه مکمل دوی دل سر شي، ځکه چې د ژوند اصلا هیڅ یو وړوکې خوشحالۍ هم هغوی ته نه پاتې کیږي. حتی مخکې دوی چې مثلا د ورور واده وي، یا مثلا د زوی واده و، د لیور واده، یا داسې یو نږدې کس واده وي، دوی به خوشحالي کول، دوی به حداقل دغه د شپې دا جنکیانې کېناستل، یو دایره به یې وهل، یو ساز و سرود به و، یو خوشحالي به و. د دوی دا ډېر یو وړوکی خوشحالي دی، مګر هغه یې هم ورنه واخیستل شو. نو فکر وکړئ، دا به د ښځو روحیه څومره ضعیفه کوي، او ښځې څونه د ژوند نه دلسرده کیږي او څونه د ژوند نه لرې کیږي. نو هغوی باندې کاش چې هغوی ته دغه نور خوشحالیګانې یا نور حق و حقوق د ښځو چې وی هغوی ورته ورکول کېدو، نو بیا که دغه ساز و سرود پکې نه وی هم فرق نه کولو. مګر متاسفانه د ښځو په برخه کې فعلا په افغانستان کې یوازې دا نه دی چې ودونو کې هغوی باندې ساز و سرود بند شوي، هغوی همدا اوس د تعلیم چې د هغوی شرعي حق دی، هغوی د تعلیم نه برخمن نه دي، هغوی بیرون کار نشي کولی، هغوی اجتماعي برخو کې، هغوی سیاسي برخو کې، اقتصادي برخه کې اصلا ګډون نه لري او ورته اجازه نه ورکول کیږي چې هغه باید پکې سهم ولري او به دا غنه کراشو مثلا هغه خزه ته چې په دې برخه کې یعنی دخیل ندی او نه غواړي چې دخیل وي یا غواړي چې دخیل وي اجازه نه ورکول کیږي نو نور دغه د کور خزي چې دی دوی ته حتی د پارک د تک حق نه ورکول کیږي هغه اجازه نه ورکول کیږي یا مثلا به د محرم نه غوي د کور نه نشي وتلی سفر نشي کولای نو دا یو پابندی نه ده کومه حساب کو شاید د دینه کتابونه ولیکل شي چې سونه پابندیانو په خزو باندې فعلا په افغانستان کې شتري او سونه هغه زوريږي د هر پابندی او هر مشکل چې دوی ته دوی مخامخ کیږي ورسره یا دوی باندې دغه بندیزونه لګول کیږي د دې بندیزونو د وجې نه دوی چې څه مشکلات سره مخامخ کیږي د دوی روحیه څومره ضعیفیږي او څومره د دوی ژوند باندې تاثیر کوي او د دوی اقتصاد باندې هر څه باندې یعنی د دوی اصلا هغه د ژوند پوره حق او حقوق د دوی نه اخیستل شي. ارزو مې دا دی چې دغه حکومت چې فعلا شته یا دا نظام چې فعلا شته حداقل دې ته توجه وکړي او خلک د دومره نه زوري هغه عمر چې دا خلک مستحق نه دي یعنی زمون خلک ډیر زوري دي ډیر زیات زوري دي ډیر ځوانان د لاس ور کړی شاید ډیر کم خوشالیان دوی ته پاتې وي د هر کورنۍ چې تاسو افغانان ګورئ د س کورنۍ به تاسو پیدا نکړي چې د دوی نه یو عزیز شي چې وي دي مګر دغه وړوکي خوشالیان چې د دې دي حداقل دوی دی ورننه مګر کدوی رو رو دغه خپل پابندیان زیات کړي او د ټول زرونه مات کړي نو دوی د خلکو په زړونو کې خو به هیڅکله ځای ونه نیسي حتی دا چې خلک به د دوی نه همیشه نفرت هم ولري.
بله ډیره زیاته مننه تاسو باندې او سلامت اوسئ.
مننه تاسو نه هم
د قدم په ګرد دلګي پلونا شانندانې پلمنا شي زرغونه شانندانې د قدم په ګرد دلګي پلونا
د اکثره کسانو په باور د خلکو په شخصي مسایلو کې مداخله کول چې یو کاری هم امدا په ودونو کې د موسیقي بندول دي د حکومت او ملت ترمنځ واټن زیاتوي. میرمن قمر نیازی چې یو عمر د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره مبارزه کړې وایي چې د طالبان حکومت له افغان میرمنو څخه ټول هغه حقونه اخیستي چې د اسلام دین ورکړي دي. له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
لکه څنګه چې ودونه زمون سنت طریقه ده او په سنت طریقه کې دا راغله ده چې تاسو کله د بل لور خپل کور ته په نکاح باندې راولي نو ولیمه جوړ کړي یعنی خلکو ته ډوډۍ ورکړي ولو که شوروایي ولو که هرڅي ټول ماجتوال هغه ټول د منطقي خلک باید خبر سي چې تاسو د بل لور راوسته ده او پنیکام ور داخل شوه دی تاسو کور ته راغله نو دغه د سنت طریقه چې کله تر سره شوه ده د مغه وخت څخه خوخي دلته پنیکا کې سرګندېږي او د خوخي مراسم نیول کیږي دغه د خوخي مراسم هغه وخت کې هغه د پوسټ څخه به جوړېدل مونږ دریاب ورته ویل زیر بغلی او د سې طریقې مختلفې وي خو دغه شی به غول کېدل او ټول خلک به خبر سو چې هغه د خوخي ډول ده او هغه کورته نکاح تر سره شوه ده نو فرهنګي لحاظ خبرته وګورو هم افغانان همیشه خپل د خوخیو په محفل کې داسې یو ډول ساز او سرود او ډول او دریاو دا هر څه کړی دي د خزو یو اصطلاح هم دا وایي مرده کټګریان او اروسی کټې ډول او ساز او سرنای نو دا سی یو اصطلاح په فرهنګ کې سته نو دقیقا د خوخی احساسات او جذبات هم دغه باندې بیانېږي دیک کوم د سی ممانعتونه نه فرهنګي مولرو او نه هم شرعي لرو
په دې ورسته او کې لګانو نورو محدودیتونو سره چې پر میرمنو باندې را ورس لګیږي یو خبر دا سوي د چې لدی ورسته دی په ودونو کې په خځینه برخه کې هم سایل او ساز او ساتیرای نوي ګرشه دی نارینه او په برخه کې په هوټلونو کې خودی طالبانو لره تک سرسم بند سول مګر د خځو په خوا کې به زینې هغه د هر قوم دوت اړوند سایل کې ده خو اوس په باندې بندیز ولګیده دا تاسو څومره فشار په خزو باندې غنی
دقیقا د خو یو هغه د چې یو ممانعت چاته د شارپ منس کی جوړ کی یا د ملک په سطح وازه کې یو هغه ممانعت چې د کور د نن دی ورته منکل یا دی ورته موقع کړل داس یو ممانعتونه چې به شخصیت ته داخل سولې به کور ته داخل سولې په کور کې ته ورته قانون وازه کې د کور منس کې د ملک په سطح قوانین وازه کې د ملک په سطح دی هغه فیصله وکړي چې هغه نړیوال در سره نه منی تر نن ورځ پورې ته نړیوال مشروعیت پیدا نه کړل بولې مشروعیت نه لري په دغه دلیل چې ته حقونه حق قوانین وزکه هر قوانین وزکه چې د بشر د حقونو خلاف ده نو د ملک په سطح خو دې وزکړل په هغه زړه سور نه سو د کور د نن راته راغلي په شهر کې د نن خو دې قوانین وزکړل الکان دې پرې نه خو د سلمانیان دې بند کړل انجن دې خزي دې د مکاتب څخه ودرول بیا دې په شهر کې د نن په پارکونو کې دې پابندیانې ولګول په نورو مراسمو کې دې پابندیانې ولګول بل اخر اوس نو د کور د نن میراغلی چې په واده کې به هم ساز سرود نکو ولې ته یو دلیل خو وایا چې یا شرعي دلیل یا فرهنګي دلیل خو هم په شریعت کې مخې اشاره وکړه چې د شروط څخه دغه سنت طریقه کې خوشحالي سوي ده او هم فرهنګي لحاظ باندې دا زمو حق ده چې موږ خپل خوشحالي سرګن کو موږ خپل جذبات شریکو موږ خپل خوشي شریکو کو خپل دوستانو سره د فاتحه خانه او د واده د کور فرق په دغه کې ده چې دغه خوخی پکې نو دا دقیقا یو ډیر هغه د انتها درجه دغه ته دوی رسیدلی دي وحشت ته او بالکل عقب نشینی ته او بالکل کمونی اولیه تک ته یعنې په هغه کمونی اولیه کې به هم دغسې نه و لکه چې دوی اوس داسې قوانین وضع کوي چې بیخي خوښۍ مڅرګندوي خپل په محفل کې خپل په کور کې دا خو بیخي غلط کار ده غلطه طریقه ده دوی نه پوهېږم چې دوی خپل دغه وړتیا نه لري چې دغسې مسایل تحلیل کړي چې دوی دغسې قوانین وضع کوي او که دوی ښه مشاورین نه لري ورې داسې قوانین وضع کوي چې هغه خلاف د سنت خلاف د فرهنګ خلاف د بشر دا ټول مخالفتونه دي چې دوی د ځان څخه ښیي دا تلپاتې نه ده د دوی بقا
بله واده کول خو طبیعي خبره ده چې په ژوند کې یو ځلی اوار ځوان هڅه کوي چې واده ډیر ښه واده واوسیږي میلمانه خوشحاله واوسیږي د میلمنو یو وخت خوښ تیر شي کله چې دغه د واده د یوې برخې خوښي دوی ورناخلي چې ساز و سرود بنی او په چپه خوله به ټول ناست وي څومره د حکومت او د ولس ترمنځ فاصله نور هم زیاتیږي
دقیقا دا ډیر غټ واټن پیدا کوي د خلکو د حکومت ترمنس د کور د نن کوم د کور مشر کوم څه شي باندې د خوخی په محفل کې کوم نظر برازي لا په ډیر احتیاط باندې خپل نظر وړاندې کوي چې فرض مثال کوی چې د اورا په سیمه فارسی زبان خلک شارګش ترته وایو مونږ اورا ورته وایو چې دا ناوی په سیزونه راولو په دغه وخت کې د کور مشران اکثر کوشش کوي ځوانان ته یو سیاو کې چې لګ زره په احتیاط موټر وچلوي یا لګ زره پام کوي یا لګ زره دغه په دومره آرامي ورته وای چې ودرېږي چې دغه ځوانان خفه نشي ودرېږي چې دغه ځوانان ځلته رابلل شوي دي هغوی هسې نه دي راغلي په دغه خوښۍ کې موږ سره شریکې دلو ته راغلي دي چې موږ سره په خوښۍ کې شریک سي نو طبعا دا که د حکومت د خوا څخه داسې یو په داسې یو وخت کې په داسې یو حالت کې په داسې یو جذباتي وختونو باندې ممانعتونه لګول کېږي او قوانین ورته وضع کېږي دا دقیقا دردون کی ده او د نه منلو وړ ده یا به دای چې هغه قوم باوجود دی چې بیخي مجبور دی اطاعت کوي او عقده به نیسي واټن به د دوی ترمنځ او د دولت ترمنځ پیدا کیږي او یا به نو دای چې هغوی به ورته عقده نیسي او منتظر به وي چې څه وخت قدرت په باندې لاسې په باندې بریږي او قدرت په باندې پیدا کړي تر څو په باندې حمله وکړي خپل د ځان دفاع وکړي او دا دفاع د هر انسان حق ده دا خپل یو ډول تعرض ده اما د نن په کور کې چې ته ماته د نن په کور کې قانون وضع کړي دا یو ډول اما په شخصي حریم کې دخالت د چترغه لې یو دخالت کې اما د کور د نن ماته وایي چې خوخي م سرګندو ته ساز او صحبت مکو چې تا واده کړي ولې ته څه دلیل لري ته اته خپل دلیل خو درته وایي قناعت کولندای چې ماته قناعت راکا دا خو د کلو څخه د دغه استلات راسو د خو استلات وایي از بابا ادم تاییدم اینه میره واجه است چرا؟ بچی دلیل دغه دلته ډیر دغه قوانین دردون کی دي زورون کی دي وطن خپره د اتا نفرت پیدا کیږي د خلکو نظام مقابل کی.
اغلی نیازی تاسو ته د افغانستان د خلکو اقتصادي حالت معلوم ده، لدی الخم دی په ډیر مشکل سره دی واده پیسې برابرې بیانو خرید کی ناوې ته جامع اخلي سره زره اخلي خلکو ته د ډوډۍ د برابرولو پیسې لګوي یو نیم کالای به نورو کسانو ته د توفی په چیر هم کوي. ښه دغه ټول کارونه یې وکړل خلاص ول، بالاخره بیا دغه هلته ته په واده کې د ساز و سرود نه پرېږدي، څومره مایوسه کیږي او څومره په دې پښیمانیږي چې کاش دا واده بیخي ما کړی نه وای.
دقیقا دغسې ده، یو ډول دلسردي پیدا کیږي. دغه دا چې مې مخکې وویل چې دا عقدس انسان نسي په دغه دلیل نسي، ممانعت خپله عقده پیدا کیږي، خپله یو ډول تعرض ده پر چا باندې چې دوی کوي. دغه شرایط ته په کتو سره موږ ځوانان د کلو څخه داس تللي دي دوبۍ ته مزدوري ته، او په اوسنۍ شرایط کې چې بالکل بیچارهګان نه کار سته نه زمینه د کار ورته مساعد کړی، ته ولې په دغه قوانینو په ځای لار زمینه سازي وکړه د پرمختګ دپاره، د کار دپاره، د تحصیل دپاره ځوانانو ته؟ ځوانانو ته فرصتونه د کار نسته، په څومره مشکلات هغوی بیچارهګان هغه کسان تحصیل کرده لسانسه ماسټري لري هغه نن ولاړ دي کچالو پیاز خرڅوي چې ته ودرېږه چې د بل لور مې د غاړې ده ودوم یې رواجونه غواړي رانه په هغه رقم بدبختي باندې امادګي ونیسي او بالاخره ته ورته دلته قانون وضع کړه چې خوشحالي مه کوه. یعنی ډېر فشار ده بالکل ایما په نظر هغه اخرین انتها ته دا خلک رسېدلي دي. دوی دغه غواړي چې نور کور په کور خلک پورته سي، ورپسې خپل د کور د چاړه او د پنجه او د کاچوغ او د هغه وسایل چې دوی په کور کې لري د هغه په وسیله باندې د خپل دفاع وکړي او د دوی په مقابل کې پورته سي خپل د حق غوښتنه وکړي. ځینې ځکه چې دوی نه په وزر پوسو، نه په ننواتې پوسو، نه په نړیوال فشار پوسو، نه په دغه چې د دې لپاره د شرم ځای ده چې تر اوسه دوی مشروعیت نه لري، نړیوال مشروعیت نه لري، نه په دې پوسو. ولې داسې قوانین وضع کړي چې نور هم نه د نړیوال په رسمیت پېژني، نه د خپل ولس درڅخه یا خپل رعایت درڅخه راضي ده؟ دا خو نه شرعي نظام ده او نه هم اجتماعي نظام ده. په هیڅ نظام کې داسې نشته چې دومره پیدات یا دومره ساحه تنګ شي خلکو ته چې خلک ځان په یو معبس کې احساس کړي، په یو قید کې احساس کړي. نو دلته خو طبعا همیشه د معبس په خلاف باندې مابوسینی هغوی په دې فکر کې دي چې څه وخت د انتقام د اخیستلو لپاره اوچت سي خپل اقدام وکړي. یعنی آمادگی پوره هغوی لري د اقدام کولو دپاره، فقط فرصت ته په کتو سره منتظري. دغسې حالت دوی اوس غوره کړی ده افغانانو ته.
بله، دا یوازې ودونه نه دي چې موسیقي پکې بنده سوې ده. له دې نه وړاندې په رستورانتونو کې موسیقي بنده سوله، په شخصي موټرو کې خلک منع کړه چې موسیقي به نه اوري، په ښاري موټرو کې هم نه اوریدل کیږي. کله تاسو نه داسې پوښتنه وکړم چې خپله د موسیقي څومره خوښیږي، څومره یې په اوریدلو سره هغه شیبه د پام غلطیږي؟
مننه، ژوندی اوسئ. موسیقي داسې یو څه شی ده د خوښۍ او د احساساتو او د جذباتو په وخت کې دقیقا هغه لکه موږ خوښي راته دوچ
تاسو ته ښه وخت غواړو. ډېر زیاته مننه چې موږ سره مو په دې خپرونه کې ګډون وکړ.
مننه په عزت اوسئ.
د اسلام دین هم په ودونو کې خوښي نه ده منع کړې. د علومو اکاډمۍ د دینی برخې غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر په دې اکله وایي،
په ودونو کې خو خوشحالي کول جایز دي او بلکې سنت هم دي. همدا رقم د نوي ځوانانو، ماشومانو او د ځانګړو طبقې لپاره خپل منځ کې دایره وهل هم جایز دي او سنت دي، بلکې جایز دي. سنت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امر کړی ده چې تاسو دف یا دایره وهئ په ودونو کې، اعلن النکاح و بلوت بالدفن و ایتاس النکاح اعلان کی خبر ور کی خلط النکاح نا جائز دی او نور خوشالی کول جائز دی. خو پک نور دے گناہ او دے معصیت کارونه جائز ندی. د ګناه کارونه لکه په دې کې ناروا عمل وسی، ځینې ودونو کې خلک نشباب استعمالوي، په ځینې کې بیا ډېر دومره افراط کې خلک زوريږي پکې او گاونډیانو هم سایګان ترې نه په تکلیفي، خلک موزیک غږی دومره جګه اواز یو چې دا گاونډیان خوب نسی کولای، که شپه یې که ورځې هم ترې نه په عذابې. دغه کارونه په ودونو کې د دې لپاره چې اذیت ده جایز نه دي. شریعت خوشحالی جایز کړی ده خو اذیت او آزار جایز کړی نه ده. او همدا رقم معصیت او ګناه چې په هغې کې لکه استعمال د الکول او داسې موزیک چې په هغې کې فحشا او نادرست کلمات او ناسزا کلمات وي، دا بیا شریعت کې جایز نه ده، شریعت دې سره اړخ نه لګوي. داسې سرود چې په هغې کې ناروا کلمات نه وي، ناروا هغه نه وي، هغه سرود اسلام له هغې سره مشکل نه لري.
ومو غوښتل چې د طالبانو د حکومت نظر هم د موضوع په اړه ولرو، خو د دې خپرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شینی منړی خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214 شپږ سوه یو. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام ورځ مو په خیر. لازادي رادیو څخه مو درسی ساعت ته هرکلی کوم. ګرانو زده کوونکو، تبه نن په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو جغرافیا تدریس شي. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې چمتو کړي او لازادي رادیو خبريږي. د لسم ټولګي زده کوونکو په تیر درسي ساعت کې ولوستل چې ځنګلونه د فوتوسنتیزس د عملیې په واسطه له هوا څخه کاربن دای اکساید اخلي او په هوا کې اکسیجن آزادوي. بل ګټه دا ده چې د ځنګلونو موجودیت د نادره ژویو لپاره یو امن چاپیریال دی. نن به د طبیعي جغرافیې په برخه کې یو جالب بحث ولولو. دا درس آتش فشان یا اور غورځونکی دی. نن به ښوونکی هغه عوامل راته بیان کړي چې د ځمکې په ځینو برخو کې د آتش فشان لامل ګرځي. دا چې آتش فشان د ځمکې لپاره کوم آفات او زیانونه له ځانه سره لري، نو دا به ښوونکی موږ ته بیان کړي.
اور غورځونکی یا آتش فشان، تاسو پوهیږئ چې اور غورځونکی څه دی او څرنګه رامنځته کیږي؟ اور غورځونکی آتش فشان د ځمکې دننه طبقه مګما د اورینو مدارونو پورته خواته راتلل دي چې د ډېرې لوړې تودوخې، فشار، کیمیاوي او فزیکي بدلونونو له امله له ځمکې څخه راوځي او د ځمکې پر مخ بدلون راولي. په لاتیني ژبه کې آتش فشان یا اور غورځونکي ته ولکانو یا ولکان وایي. اورشیندونکي توکي په ډېر لوړ فشار سره د ځمکې دننه طبقو څخه راوځي. ځینې وخت په وچ کې مخروطي ډوله غونډۍ جوړوي او په لوړ غږ سره چوي، او ځینې وخت له کومه ځای څخه چې آتش فشان راووځي یا مګما مواد راووځي، نو بیا تر ډېره لرې ځای پورې پراته وي. د اور غورځونکو له خولې څخه لوګی، دودان، ډبرې، د اور ټوټې او ویلې شوي ټینګ توکي راووځي، څلورو خواوو ته خپرېږي. د هغو مخې ته چې هر څه ورشي، د ډېرې تودوخې له امله یې ویلې کوي. د دغو تودوخه د سانتیګراد له 200 څخه تر 1200 درجو پورې رسیږي. اوسپنې، ودانۍ، ځنګلونه، موټر او تیږې چې په مخه ورشي له منځه یې وړي، ویلې او سوځوي یې. دغه خوځنډ خوټېدونکي توکي لکه د بهېدونکو شان پر مخ ځي چې لاوا ورته ویل کیږي. رنګ یې تک سور یا سپین یا نارنجي وي. کله چې آتش فشان په فعالیت پیل وکړي، نو د اور د شغلو رنګ یې سپین وي، نارنجي وي او یا هم سور وي. ټینګوالی یې زیات وي، د اوبو په شان وي چې بهیږي، خو د اوبو په شان نری نه وي. بهېدل یې د اوبو په ډول دي، اما غلظت یې ډېر دی، نو ځکه بهېدل یې کرار کرار وي. نو ځکه د ټینګوالي له کبله ورو ورو پر مخ ځي. د چاودنې پر مهال له اور غورځونکو څخه د اور لوبې په شان سره او تابده توکي په بېلابېلو کړیو کې بهر پرېوځي. څه وخت چې آتش فشان په فعالیت پیل وکړي، نو د اور لوبې په شان تاسو به تصویر کې ووینئ چې یو ډول شعاوي یې د اچفشان څخه په وجود راغلي دي. دا د اور بڅر کې ورځي او دا د اور ټوټې دي، د اور برخې دي، د تناوو و رسیو او د یو شعاع په ډول معلومیږي. د آرام سمندر ختیځ او لویدیځ ته ډېر داسې ځایونه شته چې د جیولوجي په بېلابېلو وختو کې فعال او توده ورغورځوونکي وو، لکه څنګه چې جاپان زیات ورغورځوونکي لري. همدارنګه د آرام سمندر بغلو ته هم ډېر د ساحې وې چې د وخت په جریان کې دوی د ځانه څخه فعال اتشفشان درلودلې. له همدې امله د آرام سمندر غاړې د اورینو کړیو یا فایر رینکس په نوم یادوي، چې ځینې وخت د لرې ختیځ ټاپوګانو کمچتکا، هوایی او د امریکې لویدیځې غاړې هم پکې راځي. یعنی په هماغه ځایونو کې هم دغه ډول اتشفشان په فعالیت پیل کوي او اتشفشان څخه د لومړی د مګما وروسته د لاوا په شکل مواد بهیږي او هغه څه چې رامنځته کیږي هغه د طبیعت تاوان دی، لکه زیاتره وخت ځنګلونه د اتشفشان څخه له منځه ځي. او زیاتره وخت چې کله اتشفشان په فعالیت پیل وکړي د زلزلې باعث ګرځي. نو په مجموع کې اتشفشان چې دي د طبیعت لپاره تاواني او ضررمند دي. د هند سمندر، د اطلس په سمندر، د تیمور ټاپوګانو، جاوا، بالی ټاپو، د مدیترانیا تر غاړو، په تیره بیا د سیسلی او وزو شاوخوا او په ایران کې د ازور او کنری ټاپوګان ټول په تیر وخت کې ورغورځوونکي وو. د آیسلینډ ورغورځوونکي په کال 2012 کې دوه ځله فعال شوي دي. په 2010 میلادي کال کې دوه ځله دغه فعال شوي دي چې د هیواد د ککړوالي سبب همدارنګه د اروپایي هیوادونو الوتکو پروازونه له خنډ سره مخامخ کېدل. 2010 میلادي کال کې د آیسلینډ اتشفشان دوه ځله په فعالیت پیل کړی و.
د اور غورځونکي یا آتشفشان په برخه کې مول وستل چې د نړۍ په ځینو سیمو کې آتشفشان همیشه فعال وي او د کال په بیلابیلو وختونو کې راوځي. ډیر کله د آتشفشان له امله د ځمکې په تل کې ځینې مدني تشې رامنځته کیږي او دا تشه بیا د زلزلې لامل ګرځي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
خبرونه. په دې پرخه کې د یو لسم ټولګي د جغرافي واردې تیر هفته د نفتو په باس کې په دې پوښو چې کله نفت د څاره وېستل شي نو ترینه څو ډوله مشتقات ترلاسه کیږي، چې دغه ټول مشتقات د انسان په ژوند کې خورا ارزښت لري. نن د طبیعي زیرمو د درس په سلسله کې قانونه او انرژي لولو. په دې برخه کې لومړی ښوونکی راته د اوبو د منابعو په برخه کې معلومات راکوي او دا به راته ووایي چې د اوبو او نورو قاني زیرمو څخه د برېښنا د تولید ترمنځ څه فرق دی. په دوام به یې دا واورو چې د افغانستان د اوبو منابع د برېښنا د بندونو د جوړولو لپاره څونه مناسبې دي.
موضوع قانونه او انرژي. قانونو او انرژي د حالات څېړنه. الف اوبه. د افغانستان سندونه د اوبو د برېښنا د ترسکولو ډېر ښې سرچینې دي، ځکه چې د افغانستان د سندونو اوبه تیزې او کېدلی سي چې په هره سیمه کې خړوبۍ پر جوړ سي یا زړوبۍ پر جوړ سي. له دې پلوه یو شمېر هغه بندونه چې پخوا د برېښنا د تولید لپاره جوړ شوي وو کافي دي او باید چې د برېښنا د انرژي تولید لپاره د سندونو څخه لا زیاته ګټه واخیستل سي، ځکه چې حرارتي برېښنا د ځانه څخه مصارف لري، ضایعات لري او د کاربن تولید ورسره زیاتیږي. خو حبیزه برېښنا هیڅ نوه مشکل نه لري او بې له مصرفه برېښنا ده او د دې تر څنګ هیڅ ضایعات له ځانه سره نه لري. نو په هر هغه هیواد کې چې اوبه زیاتې، سندونه پریمانه وي، نو باید د حبیزې برېښنا څخه استفاده زیاته کړي، بندونه جوړ کړي، توربینونه پر نصب کړي او د خپلې سیمې د باتولو په خاطرو څخه استفاده وکړي. همدارنګه هغه توربینونه چې د اوږدو کلونو په ترڅ کې ورڅخه کار اخیستل شوی ویجاړ او اصلاح شوي دي، لکه د کجکي د برښنا بند فابریکه چې اوس استهلاک شوې ده. هغه موده چې د نوموړي شرکت لخوا چې دلته د برښنا فابریکه جوړه شول وخت ټاکلی و چې دغه فابریکه 15 کاله استفادې وړ ده، وروسته باید نوی سي، باید ترمیم سي، باید تغییر پکې راوستل سي. اوس یې په 10 کلونو لا زیات وخت کېږي چې تیر شوي دي، اما هغه ترمیمات چې باید وسي هغه نه یې ترسره شوي او د بند کاسې هم له رسوبي موادو څخه ډک شوي دي. د اوبو حجم یې هم کم شوی دي، ځکه چې هلته خټې و دبرې و نور څه داسې شته چې دغه بند یا دغه کاسه لکه د دالیه بند یا دالیه کاسه یا د کجکي بند یا د کجکي کاسه دا پاکېدل غواړي تر څو ډېرې اوبه ذخیره کړي، نو ځکه بیا رغونې ته کلکه اړتیا لري. بعد د هیواد په ځینو ولایتو کې د برښنا د تولید لپاره د باد له انرژي څخه کار اخیستل شوی دی، خو ډېر لږ. حال دا چې په هیواد کې ډېر موسمي بادونه لګیږي، لکه د هرات او نیمروز په ولایاتو کې 160 ورځنۍ بادونه، 160 ورځې هلته باد دی او کولی شي چې د بادي برښنا پنکې وڅرخوي. که چیرې په هیواد کې د باد له انرژي څخه د استفادې لا زیات امکانات برابر شي، د باد له انرژي څخه به لا زیاته برښنا ترلاسه شي. خو یو مشکل دی، هغه دا چې د بادي برښنا کومې دستګاوې چې دي هغوی زیات مصرف لري، زیات پیسې غواړي، نو ځکه د زموږ اقتصادي حالت جوړ نه دی، د بحران په حالت کې یو مشکلات لرو، غربت مسکنات زیات دی، نو ځکه د دا ډول ترمیماتو او جوړښتو څخه استفاده نشو کولی. د باد له انرژي څخه به لا زیاته برښنا ترلاسه شي او برښنا ته به د هیواد اړتیاوې پوره شي.
افغانستان کې د انرژي د تولید د سرچینو په برخه کې مول وستل شي، که څه هم د برېښنا د تولید په برخه کې له اوبو څخه څه ناڅه استفاده شوي، خو باد چې اوس په نړۍ کې د پاکې انرژي د تولید یوه ستره سرچینه ده او افغانستان ډېر بادي سیمې او دښتې لري، خو د انرژي د تولید په برخه کې پرې پانګونه نه ده شوې.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ 4 ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 12 ټولګي ګرانو زده کوونکو درسي ساعت ته هرکلی راشي. نن به د ترانسپورت په برخه کې ځمکنی حملو نقل یا ترانزیت ولولو. په دې برخه کې ښوونکی لومړی د ځمکني ترانسپورت څرنګوالی راته بیانوي او دا به واورو چې ځمکنی حملو نقل د یوه هیواد په اقتصاد کې څه ونډه لري، دا چې په افغانستان کې د ځمکني حملو نقل په برخه کې څه اسانتیاوې شته او ځمکني حملو نقل ته څونه زمینه برابره شوې، نو د دې پوښتنو ځواب د ښوونکي په درس کې اورو.
د حملو نقل د منظم مواصلاتي سیستم شتون د ټولنیز او اقتصادي صنایعو په ګډون پرمختیا بنسټ جوړوي. یعنې که چیرې موږ یو منظم حملو نقل ولرو، دا په دې معنی چې موږ به یو قوي اقتصاد ولرو او زموږ صنایع به د پرمختیا په حالت کې اوسي او په هیواد کې د ټولنیز اقتصادي یووالي د رامنځته کېدو سبب ګرځي او د خدماتي موادو او اطلاعاتو د انتقال لپاره اسانتیاوې جوړوي. په ملي سویه سوداګري پرمختګ کوي او له هغې سره یو ځای د پرسونل استخدام او عواید هم زیاتیږي، د ژوند سویه هم لوړیږي. د دې ډول زیربناوو شتون په افغانستان کې د ځمکې د جغرافیې جوړښت په پام کې نیولو سره چې په ځانګړو او جلا سیمو ویشل کیږي، د هم نقل اسانتیاوې په کولاده ارزښت لري. په تېره بیا د صنایعو پراختیا چې د هغې پرته سنتي موسسو ته د اومو موادو او انرژي تولیدونکي مواد او د هغو تولیدات استاکي سیمو ته انتقالېدای نه شي، ډېر به ستونزمن حالت وي. د هم نقل پکې کې دو سره به د خلکو کارونه چټک سي او په دې سره به وکړای سي چې خپل ورځنی اهداف په اسانۍ سره لاسته راوړي. د منځنۍ اسیا په جنوب کې د افغانستان د جغرافیایي موقعیت په پام کې نیولو سره د تاریخ له ډېرې پخوا دورې څخه د یوې اوږدې مودې لپاره د ختیځ او لویدیځ او د شمال او سویل ترمنځ د سوداګرۍ اړیکو په تامین کې ډېر اهمیت لري. د دې تجارتي او فرهنګي اړیکو دوام د هیواد د ژوندانه د سویې په لوړولو کې د اقتصاد او فرهنګ له پلوه ډېر مهم رول لوبوي. له میلاد څخه مخکې په څلورمه میلادي پیړۍ کې د پوځي یرغل په پای کې د یونان او هند ترمنځ سوداګریزې اړیکې د افغانستان له لارې تامین شوې وې. په لومړي میلادي کال کې د یونان بختري پادشاهانو په وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ اړیکو په تامین کې لوړ مقام درلود. بلخ ته هغې لارې د نشتېدو ځای ګڼل کېده. په همدې ډول د ورېښمو او درملو لار چې د ورېښمو لاره د چین د سینکیانګ ایالت څخه شروع بیا تر مدیترانې سمندرګي پورې ده 5000 کیلومتره اوږدوالی لري او د درملو لاره یا د لاجوردو لاره چې د منځنۍ اسیا او اروپا ترمنځ ده د کوشانیانو د امپراتورۍ په دوره کې له دې هیواد څخه تیرېده. نو له همدې امله د بلخ ښار د لویدیځ اروپایي او ختیځ چینایي او هندي کالیو د تبادلې مرکز و. یعنی دلته به اروپایي چینایي او هندي اجسام تبادله کېدل. دغه د خرڅلاو مرکز و. د امیر عبدالرحمن خان د حکومت په وخت کې د نوو کاروانسرایونو آبادول او په هیواد کې د دننه د سوداګرۍ د محصول لغوه کېدل د سوداګرۍ او اقتصاد لپاره زمینه برابره کړه. انګلیسانو له کراچي څخه تر کوټي یعنی چمون پورې د اوسپنې کرښه وغځول خو د هیواد خارجي تجارت ته پاملرنه ونه شوه. تر 1910 میلادي کاله پورې چې د 1908 لمریز کال سره سمون خوري ټول مسافرتونه په پلي ډول وو او یاوړل او راوړل د حیوانات په مرسته سرته رسېده. د هغې څخه وروسته په حمل نقل کې له عصري وسایلو څخه ګټه اخیستنه په چټکۍ واده وکړه. په 1909 میلادي کال کې د امیر حبیب الله خان په دوره کې د لومړي ځل لپاره موټرونه د دیملر له کمپنۍ څخه په ممبئی کې رانیول شول او په کابل کې په کار ولوېدل. و 50 تنه کارګران هم ممبئی ته واستول شول چې د موټرونو تخنیکونه یا د موټر تخنیکی کارونه زده کړي. په دې ډول د موټرونو شرکت د درباریانو یا د هم د شاده خلکو لخوا جوړ شو. تاسو په تصویر کې لومړنی موټر وینئ چې لومړی ځل لپاره جوړ شوی دی. د کاروانونو د تګ او راتګ لارې ترمیم شوې. د موټرو لپاره نوي سړکونه د کابل جلال آباد، جلال آباد لغمان، کابل جبل سراج، کابل لوګر او کابل غزنی ترمنځ جوړ شول. د ټول هیواد په ښارونو کې کاروان سرایونه د سرجیا رباتون په نوم په خلکو ودان شول. د دوو رباتونو ترمنځ واټن 6 کرو تقریبا 13 کیلومتره وو. په دې سره سربیره د سندونو له پاس عصري پلونه د موټرو د تګ او راتګ لپاره جوړ شول. د امانیا په دوره کې او له هغې څخه وروسته ځمکنیو مواصلاتو ته زیاته پاملرنه وشوه. د سړکونو جوړول او د مواصلاتي کرښو پرمختیا یو لازمي امر وګڼل شو. څرنګه چې افغانستان په وچې پورې تړلی هیواد دی او سمندر ته لار نه لري، نو له همدې امله په هیواد کې د نننیو او بهرنیو اړیکو تامین لپاره د ځمکني او په دویم پړاو کې له هوایي ترانسپورت څخه اغېزمنه طریقه نشته.
په افغانستان کې د ځمکني حمل او نقل په برخه کې خونکي لنډه تاریخي سلسله بیان کړه او دا مول وستل چې د سیمې د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د ځمکني حمل او نقل لپاره کار ډیر پخوا پیل شو، خو تحولات د دې لامل شول چې دغه چاره هیڅ راز پرمختګ ونه کړي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپریږي.
گرانو زده کوونکو، مننه چې آزادۍ رادیو څخه مو درسي ساعت تر پای واورید. نو په دې تمه چې په درسي ساعت کې وړاندې شوي درسونه د ښوونځي په درسونو کې درسره مرسته وکړي، خبرونه هم دلته پای ته رسوو. د خدای په امان.
تاسی دا خپرونه اوري او دا خپرونه له تاسی یا تاسی د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.